درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقره غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي. په دې خبری مجله کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د دې او نورو موضوعاتو تفصیل لرو، خو لومړی احمد تکل خبرونه وړاندې کوي.
دفاع وزارت د میدان وردګو په بیسولو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور د ډلې پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکوي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه نښته کې وژل شوی او ایران او چین نن د 25 کلونو په مخه د دوه اړخیزو همکاریو موافقه لاسلیک کړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو نن د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې د عبدالغنی علیپور په مشرۍ د خپل سر وسلوالو پر ضد د عملیاتو د دوهم پړاو د پیل خبر ورکړ. لوی درستیز او سرپرست دفاع وزیر جنرال یاسین زیا د امنیتي سکتور له مشرانو سره په ګډه خبري غونډه کې وویل ملي اردو په علیپور پسې ده.
موږ په خپل مدعی او دشمن پسې په هر ځای او هر بیه چې وي ځو. دا عملیات د کومې ساحې یا سیمې لپاره ځانګړي نه دي. هغه یو غل او شکمار دی چې اوس له سیمې تری تم سوی. هغه به یا تښتېدلی وي یا به پټ سوی وي. موږ به یې انشاء الله پیدا کړو.
جنرال سیاد علی پور ډله تروریستانو بلل او ویل چې د دې ډلې د وسلوالو لخوا د بندو شویو لارو د خلاصون لپاره عملیات به دوام وکړي. په بیسودو کې پوځي عملیات وروسته له هغه پیل شول چې د علی پور ډلې د تېرې اونۍ د پنجشنبه ورځې په سهار وختي د ملي اردو د یوه هلیکوپټر د ویشتلو مسؤلیت ومنه. په پیښه کې څلور پیلوټان او د ملي اردو 15 سرتیري ووژل شول. د هلمند امنیه قمندانی په یوه نښته کې د سنگین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند د امنیه قمندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشو یو ولسم شهره کنډک باندې تهاجمي حمله کړې وه چې متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قمندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 9 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تېرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یو لس ملکی وګړي برمته کړي. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ ویان حاجی محمد خوفیانی تیر شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې ځینې برمته کسان بیرته خوشی شوي دي.
تقریبا یو لس نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ په دغه مارکې یو لس نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا یې څلور نفر بیرته خوشی کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکی وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر یې تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. ایران او چین نن د 25 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف او چینایي سیالی وانګ یی په تهران کې لاسلیک کړ. د موافقې جزئیات رسنیو ته نه دي ورکړل شوي، خو ویل کېږي چې د ایران د انرژۍ او تاسیساتو په بېلابېلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شاملې وي. د ایران دولتي ټلویزیون وویل چې دا موافقه د تهران او پیکینګ ترمنځ د 25 کلونو لپاره د ستراتیژیکو همکاریو تړون دی. له دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي وو په دې موافقه لیک کې د سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیکو همکاریو موارد شامل دي. په موافقه کې چې ځینې موارد یې رسنیو ته راوتلي، د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې د همکاریو پراخول هم شامل دي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن د پیونګیانګ د توغندیو د ازموینې په غندلو سره لومړی ناسم ګام واخیست. ولسمشر بایدن د پنجشنبې په ورځ په خپل لومړني خبري کانفرانس کې وویل چې دا ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سرغړونه ده. د شمالي کوریا د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې د مارچ د 24مې د توغندیو د ازموینې مسؤول ری پیونگ چوی نن په یو بیان کې وویل چې د متحده ایالاتونو نوې ادارې په څرګنده ناسم ګام پورته کړ. په بیان کې راغلی دی چې دا څرګندونې پرونکې او د خپل ځان د دفاع لپاره د شمالي کوریا پر حق تیری دی. او د روسیې دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28مه د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت د دې هیواد په پلازمینه کې په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ لاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مین اونګ لاینګ سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي.
خبرونه مو له آزادي رادیو واورېدل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د انقرې غونډې ته نوې طرحه وړاندې کوي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده.
د اوبو د تنظیم اداره وایي دوه نور لوی بندونه د بشپړېدو په درشل کې دي.
د کمال خان وروسته د شاه واروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي.
امنیتی چارواکی وایي د هلمند په سنګین کې امنیتي ځواکونه او طالبانو ته مرجوب لیاوشتي. د پوهنې وزارت وایي په ښوونځیو کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره تبلیغات پیل شوي دي.
د عامې روغتیا د فارغتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له د ماښام تر وو په منځنۍ څپه 12.5 او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اورېدای شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یو تازه پروګرام سره ګډون کوي او له طالبانو یې هم کوشتي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې برخه واخلي. حمدالله محب د څرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړې. په دې اړه د راپور واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د افغانستان د سولې په اړه د ترکیه کانفرنس ته چمتووالی روان دی او اوس کانفرنس ته په ایجنډا بحث کیږي. حمدالله محب د شنبې په ورځ د امنیت شورا له غونډې وروسته د امنیتي مسؤلینو ګډې امنیتي ناستې ته وویل په کور دننه به ټولې طرحې سره شریکیږي او یوه طرحه به ورنه جوړیږي.
د جمهوریت په نمایندګۍ باندې که شورای عالی مصالحه صحبت خبرې کوي یا د دولت یا د مذاکراتي ټیم ټوله یوه خبره ده. په دې اړه باندې هماهنګي کیږي او هر شی چې مخکې کیږي هغه به د دې ټولو په نمایندګۍ سره یوازې په چا باندې نه. دوهمه خبره دا ده چې مختلفې طرحې که چیرته وړاندې کیږي بیا هم یو ځل به په داخل کې په دې باندې بحث کیږي د دې نه مخکې چې موږ طالبان ته وړاندې کړو.
ښاغلی محب زیاته کړه طالبان هم باید د ترکیې کانفرنس ته د سولې باصلاحیته پلاوی واستوي، نه جنگی او بیوا کپلاوی، ترسو خبری که پایله ورکړي. طالبانو د خاغلی محب دی سرګندونو په تړاو تر اوسه څه نه دی ویلي. خاغلی محب له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع ته هم په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. نوموړي وویل د دوهې په هوکړه کې له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو موضوع په دې پورې تړلې وه چې طالبان سولې ته غاړه کېږدي.
خو د سرتیرو د وتلو په اړه باندې د دوهې د پروسې نه یا د نقص اصلا په دې پورې هېڅ ربط نه لري. یو خو هغې کې یو مشخص تاریخ یاد شوی او مګر هم یو تعداد مسائل هلته شرایط ورباندې وو چې طالبان باید سولې ته غاړه کېږدي.
ښاغلی محب دا خبرې داسې مهال کوي چې امریکا او نړیوالو متحدانو او افغان حکومت هم طالبان تل په دې خبره ملامت ګڼلی چې تاوتریخواله یې نه ده کم کړی، خو طالبانو بیا ویلي دي چې دوی خپلې حملې کمې کړې دي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او دا ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي چې اوس یې شمېر 2500 تنو ته رسیږي. خو جرمني بیا تازه ویلي چې افغانستان کې به د خپلو ځواکونو شمیر دا 2023 میلادی کال تر جنوري پورې غزوی دا په داسې حال کې ده چې تازه نیویارک ټایمز ورسپانې ویلی دي د امریکا استخباراتي ادارې د جو بایدن ادارې ته ویلی دي ک امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووزي چې یو ګډ حکومت جوړ شي ښایي طالبان په دوه درې کلونو کې افغانستان ونیسي. دغې ورسپانې دا خبر د یو شمیر امریکایي چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل سوي خپور کړی. دې چارواکو دا هم ویلي دي چې که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. ارګ هم وایي چې طالبانو له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې. د جمهور رئیس مرستیال بیان د واخان مینهپال د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له القاعده سره د طالبانو د اړیکو نه پرې کړون افغان حکومت او نړیوالو متحدینو ته یو ګواښ دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي د شاو عروس او شورابک بندونو د جوړېدو چارې هم د بشپړېدو په حال کې دي. د دې ادارې ویندوی د نظام الدین خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل د دغو بندونو د جوړېدو چارې شاوخوا 9 سلنه بشپړې شوې دي. نوموړي دغه شان په روان 2014 لمریز کال کې د 44 نورو نویو بندونو د جوړېدو خبر هم کوي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې ونی د افغان چارواکو لخوا په نیمروز کې کمال خان بند رسمن پرانستل شو. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
له کمال خان بند وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو د کار د بشپړېدو زیری د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي اداره وایي دغه بندونو د جوړېدو چارې 99% بشپړې شوې دي. د دې ادارې ویان نظام الدین خپلواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل افغانان اوس د خپلو اوبو د مهارولو توان لري.
کمال خان بند د هیواد یو لسترو او بارزښته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. د کمال خان وروسته د شاو عروس او شورابک بندونو کارونه په بشپړېدو دي چې په نږدې راتلونکو ورځو کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د ښاغلي خپلواک په خبره شورابک بند د جرمنیانو لخوا د شاوخوا 45 میلیونه یورو او د شاو عروس بند د هندیانو لخوا د 350 میلیونه ډالرو په ارزښت جوړ شوې دي. نوموړی وایي تمه ده چې روان کال د 44 نویو بندونو د جوړېدو چارې هم پیل شي. د ښاغلي خپلواک په خبره د دې بندونو تړونونه به هم په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي. د افغانستان د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې اوس مهال په هلمند کې کجکي، فراه کې بخش آباد، فاریاب کې دهنیدره، هرات کې پاشتان، غزنی کې سلطان، کندوز کې دویم خان آباد، کابل کې شاو عروس، بدخشان کې شورابک، زابل کې تورای او پکتیکا کې پلتو هغه بندونه دي چې تر کار لاندې دي. لیادې ادارې په خبرو شوې او راپورونو کې د دې ټولو بندونو ترڅنګ په کابل کې د شاتوت لالندر بند جوړېدو قرارداد لاسلیک شوی دی او چارې هم په پیلېدو دي. په ورته وخت کې د کرنیزو چارو پوه میرویس خوګیاڼی په افغانستان کې د اوبو د بندونو جوړول په ځانګړي ډول دغه هیواد د کرنې لپاره ډیر اړین بولي.
کرنې پراختیا د اوبو سرچینو ته اړتیا لري. متاسفانه د افغانستان زیاتره د اوبو سرچینې هغه د باران او سیلابونه دي چې د باران سیلابونه د نه مدیریت په اساس باندې د هیواد نه بهر وځي. نو د بندونو رغول او په تېره بیا هغه بندونه چېرته د باران اوبو د سیلاب اوبو سره تنظیم شي او هغه سره راغونډې شي دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهم دی او د بندونو رغول یو اساسي کار دی او په دې باندې به ډېره زیاته پانګونه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونی افغان جمهور رئیس د کمال خان بند پرانیسته وکړه. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې کمال خان بند 1,400,000 هکتار ځمکه خړوبوي او همداشان د 9 میگاواټ برېښنا تولید توان هم لري. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د کمال خان بند رغنیزې چارې په لومړي ځل په 1945 لمریز کال کې د افغانستان د پخواني ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال پیل شوې خو بیا وروسته یې کارونه بیرته ودرول شول. د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ په اوله دوره کې دغه بند چارې په 2018 کال کې یو ځل بیا پیل شوې. د افغان چارواکو په وینا د کمال خان بند پر جوړولو تر 200 میلیونه ډالر زیات لګښت راغلی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
پا په میدان وردګ کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دې ولایت ځایي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا کسان دوی اونۍ وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره برمته دي. نور حال په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د امنی کمانډانی ویان څارنه جو محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته ویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان شار او جلریز ولسوالی ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونی وړاندې لا موټر څخه ښکته کړي او برمته کړي. نوموړی وای د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو لړلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبرې چې پاتې و تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نا در جلریز و در مرکز میدان وردک و پدر مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو بیایی سلو نفر بیرد خوش کرده و نوری
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو للوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه تنه بیر تازاد کړي او وطن لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتن تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپارستانه ملکی وګړي د موټرو نه ښکته کړي وو چې هغې له جملې نه نه تنه پرېښي دي او اووه تنه ورسره اوس هم بندیان دي. دولت سره همکاري کوي، یعنې موږ سره همکاري کوي په دې خاطر چې په دغه حوزه کې دوی نفوس پیدا کړي او یا هدف یې دا دی ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
خو د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته وویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لورې د برمتسو کسانو شمېره تته نه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دي آزاد کړي.
دولت جلیز ولسوالی که آقا بیا باگرام تای بود نو دیگه پواجه که سر دقا طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق به نامو بنده دی طالبان جلیز ولسوالی استخبارات و مسئول ده آقا پا دقا واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکی کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړي.
له بلې خوا له هلمند را رسېدلي راپورونه وایي چې د سنګین ولسوالۍ امنیه قمندان او درې ساتونکي وژل شوي دي، خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنګین کې د امنیه قمندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي. ویل کېږي چې د طالبانو په دې حمله کې دې ډلې ته هم درنه مرشوبله اوښتې ده.
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتل یې دغلته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنی قمانداني ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د سنګین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي. چپر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نموړی وای د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه کمانډان عبدالحمید سروری په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا 2 بجې دشمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شاره کنډک باندې تاجمی حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک برګون سره مخ سوي وو چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون 3 تنه پولیس شهیدان سوي دي او 2 تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان ازادي راډیو ته وویل چې په سنګین ولسوالۍ کې تېره شپه د سرپرست امنیه قمندان عبدالحمید سروری سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبان اړوند یوه نفوذي کس وژلې دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د 2 بجو څخه تر 4 بجو په دغه مابینځ کې کمانډان صاحب سره د خپلو نفرو چې جمله 10 نفره کیږي دا ټول په شهادت رسېدلی دي. او نپوزی کاس چې کوم ادب درلود خپل ادب ته رسېدلی او دا کسان یې ټول شهیدان کړي. هغه مهماتو اسلحیو انویر ټانک دا هم د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې تېره شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلي دي. په جنوب کې د 215 متل کلي اردو ویان ډګرمن خواجه محمد یا اولوی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال طالبان تیر ورځ د مرکز ترینکو ټاډون په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نموړی وای د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او دغه راز یو شمېر وسلې او مهمات هم لمنځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او روزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
د پیړۍ هیلې
په افغانستان کې د شونځیو له پیلېدو سره هم مهاله د کورونا وایرس د لا خپرېدو په اړه اندېښنې زیاتې شوې، خو چارواکي د تدابیرو خبره کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی او د عامې روغتیا وزارت وایي چې که څه هم د کووید 19 ناروغي کمه شوې، خو روغتیایي سپارښتنې باید رعایت شي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان په سړو سیمو کې د نوي ښوونیز کال په پیل سره یو شمېر زده کوونکي وایي چې په ښوونځیو کې روغتیایي تدابیرو ته پاملرنه نه کیږي. د هیواد له ځینو ولایتونو یو شمېر زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه ماسکونه اچول کیږي، نه ټولنیز واټن نیول کیږي او نه هم نورې روغتیایي لارښوونې په پام کې نیول کیږي. فهیم الله په پکتیکا او بصیر احمد په کابل کې په دې اړه وایي:
کورونا بڑا کوم وسایل چې دیا مونږ ته لسته ته نظر وکړل شوی، کوم ملدور خال دی سرمایدور دی چې هغه نه خپل شخصي لګښت نه ماسک خوسته شي، سنټایزر خوسته شي، دشکشو خوسته، نور کوم غریبون چې دی واسې نشته هغه د غش په سیمپو کې کینی، نور کوم مونږ سره دولت طرفه کوم همکاري نه ده شوی چې مکتب طرف کړل شوی.
سو ورځې کېږي چې ښوونځی شروع شوی دی، اما بدبختانه هیڅ نوی تدابیر د کورونا وایرس په اړه نه دی نیول شوی. شاگردان ټول سره جام دي، موږ نگران یو چې د کوم مصاب شخص نه موږ ته ویروس انتقال نشي.
خو د پوهنې وزارت ویاند نجیبی آرین ازادي راډیو ته وویل چې د ښوونځیو د درسونو له پیل سره زده کوونکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په اړه د عامه پوهاوی ورکول پیل سوي دي.
موږ د خپل تعلیمي حواساتو له لارې او د څنګه د ښوونځیو د مدیریتونو له لارې او تقریباً عملا د ښوونکو له لارې کمپاین خپل پیل کړی ده، خپل تبلیغات مو پیل کړي دي څو زده کوونکو ته د دې وایرس د خطراتو او د ګواښونو په اړه پوهاوی ورکړل شي د ښوونکو لخوا، او تر څنګ یې د عامې روغتیا د سپارښتنو د تطبیق په برخه کې هم له ښوونکو څخه هم هیله کړې چې پر زده کوونکو پام ولري.
اغلی آریان دغه شان وویل چې عامې روغتیا وزارت پوهنې وزارت سره په همغږۍ په ښوونځیو کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو طرحه لري چې په خبره یې دا بل تایید وروسته د پلي کېدو وړ وي، خو د عامې روغتیا وزارت په دې اړه موږ ته معلومات را نه کړل. په دې وروستیو کې ښوونکو ته د کورونا وایرس ضد واکسین کول هم پیل شوي. د پوهنې وزارت د چارواکو په خبره په کابل، هرات او ننګرهار کې تر اوسه 30% ښوونکو ته دغه واکسین تطبیق شوی دی. له دې سره د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا وایرس کنټرول د قناعت وړ بولي. د دغه وزارت یو ویان عثمان طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښوونځیو ته د زده کوونکو په تګ کې څه ستونزه نسته.
افغانستان کې د کورونا وایرس وضعیت ښه دی، د هرې ورځې په تیریدو پیښې کمیږي. خو د عقل زده کوونکي باید په ټولګیو کې ماسکونه وکاروي او ټولنیز واټن هم باید په پام کې ونیسي. له دې زیات ښوونځي او پوهنتونونه نشو رخصتولی. فعلا شرایط ښه دي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د 1400 نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ له عامې روغتیا وزارت نه وغوښتل چې د دغه وایرس له درېیمې څپې رارسېدو مخکې دې د زده کوونکو روغتیا ته ځانګړې پاملرنه وکړي. بلخوا د پوهنې وزارت له ښوونکو وغوښتي چې سږ کال دې هڅه وکړي چې د کورونا وایرس قرنطین له امله د تیر کال پاتې درسونه هم جبران کړي. د عامې روغتیا وزارت د چارواکو په خبره په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس د 1401 مشکوکو پیښو ټیسټونه سوي دي چې 14 پیښې مثبتې او په دې موده کې 2 کسان هم د دغه وایرس له امله مړه سوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې د کورونا وایرس د خپرېدو له پیل نه تر دې دمه 65290 کسان په دغه وایرس اخته سوي چې 9940 بیرته رغېدلي او 2490 کسان هم له دې عمله مړه سوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت کردیم. لازم نیست سر وسیع او ترنور زر دا افغانستان سیمی او نړیوال حالات خبر شد.
په برما کې مظاهره چانو ته له خبرداري سره سره په دغه هیواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهره چانو ته یو خونړی ورځوه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤلانو او عیني شاهدانو په قول ویلي نن په ټوله برما کې 19 مظاهره چان په ډزو وژل شوي دي. بلې خواته نن د برما پوځي چارواکو د وسلوالو ځواکونو ورسول منځله او د پوځي قدرت ننداره وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله لودین باندې کوي.
دا د برما په دویم لوی ښار ماندالی کې پر مظاهره چانو د حاکم پوځي نظام لخوا د ډزو یو صحنه ده. هغه ویډیو چې د فرانسې خبری اژانس خپره کړې صحنې یې زړه بوږنوونکې دي. په دې صحنه کې لږ تر لږه 2 تنې لیدل کېږي چې په ظاهرا د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبری اژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پیله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوځ د چارو واګې په لاس کې واخیست او د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زنداني کړه. له همغې ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشې کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداری کې راغلي که مظاهره کوونکي له خپل کار لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن د یو پوځي پریډ کوربه و. دغه مراسمو کې د پام وړ مسأله دا و چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغه پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه روسیه خپله رښتینې ملګرې وبلله.
روسیه
نوموړي ژمنه وکړه چې ټاکنې به ترسره کوي او په خبره یې او زی هڅه کوي چې د ډیموکراسۍ په خاطر له ولس سره لاس یو کړي. ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو او ټولنو په برما کې د پوځ لخوا تاوتریخوالی غندلی او د ژر تر ژره درېدو غوښتنه کړې ده. اروپایي ټولنې او امریکا د مارچ پر 22مه د برما په هغو چارواکو بندیزونه ولګول چې په کودتا او د مظاهره چانو په ځپلو کې لاس لري.
مننه چې ازادي راډیو او زموږ د خبري مجله پاتې ورسیده. بل وروستۍ خبري مجله مو